د غرمې 12 بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له بوریوال کاکړه وو.
لمړی د مهم خبرونو سره ټکي د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو په ګډون د پاکستان په بیله یو شمیر سیمو کې راغلو سیلابونو په لسګونو زره خلک اغیزمن کړی دی. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو په لوګر کې پرامنتی پوسټا د هوایي برید له عمله خوشینی څرګنده کړې ده. ولسمشر باراک اوباما د امریکا د پوځ له پخوانی غړو غوښتنه کړې ده چې له ایران سره د اچمی تړون ملاتړ وکړي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو په ګډون د پاکستان په یو شمیر سیمو کې راغلو سیلابونو په لسګونه زره خلک اغیزمن کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې هلته د پشکال د بارانونو د لړۍ نن اوومه ورځ ده. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی د سېشنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې خبریالانو ته ویلي چې یوازې د صوبې په چترال ضلعه کې 3 لکه خلک اغیزمن شوي دي. ده ویلي چې د پلونو د له منځه تلو له کبله د دې غرنیو سیمو له سوبی سره تګ راتګ پرې سوی دی. د مشتاق غنی په وینا دوی په چترال کې د سیلابونو له کبله د اوښتې زیان د پوره کولو لپاره 140 میلیونه روپۍ بیل کړي دي. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو په لوګر کې پرامنتی پوسټا د هوایي برید له عمله خوشینی څرګنده کړې ده. امریکایي ځواکونو د سه‌شنبه په ورځ ناوخته د دی پی سي په اړه خبر کړي خبر پاڼه کې ویلي دوی په دې اړه ډیر خوشینی دي چې د افغانستان د ملي اردو عسکر ووژل سو. خبر پاڼه زیاتوي چې موږ د وژل سویو کسانو له کورنیو سره په غم کې ځان شریک ګڼو او د ټپیانو د ژر تر ژره رغېدو هیله لرو. دا له هغه وروسته ده چې د تیرې دوشنبه په ورځ د لوګر ولایت په برک ولسوالۍ کې پر یو امنیتي پوستا په برید کې 9 عسکر ووژل سو او 15 نور ټپیان سو. خو افغان حکومت په دې پیښه کې مرګ ژوبله تر دې زیاته ښودلې. افغان ولسمشر اشرف غنی د دې پیښې پلټنه هم غوښتلې ده. د افغانستان په جلال آباد کې 14 یو تن وژلی او بلې ټپې کړې. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول احمد زی عبدالزین نن مشال رادیو ته وویل تیره شپه ماخوستن د چپرهار اډې څیرمه د 2 سړکونو ترمنځ په ګلدان کې د ایښودل سوي بم د 14 له کبله یو عام وګړی وژل سوی او بل ټپي سوی دی. چا د دې پیښو پړه نه ده منلې. د سره صلیب نړیواله اداره به نن د افغانستان د ننګرهار ولایت په هغو کورنیو کې مرستې وویشي چې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړې له امله بې کوره سوي دي. دا کورنۍ د ننګرهار ولایت له یو شمېر سیمو د غنیخیلو ولسوالۍ ته ورکډه سوي دي. د ننګرهار د سرې میاشتې مشر ننګیالي یوسفزي له دې کورنیو سره د مرستې په اړه مشال ریډیو ته وویل
تر دې دمه مونږ 1 زره 3 اویا کورنۍ مونږ سروې کړې دي. مونږ په نښه کړې دي 400 کورنۍ سره مونږ نن مرسته وکړه. همداسې په هر ورځ باندې د پلان مطابق چې څومره مونږ ظرفیت لرو انشاءالله په سبا باندې به 400 کورنۍ نور سره مونږ مرسته کوو. او هغه کورنۍ که کمی یوازې مونږ نه پاتې وي نو د هغوی ته هم مونږ ډاډ ورکوو چې هغوی به هم نه پاتې کېږي. هغوی به هم د هغوی ارزیابي به کېږي. د ارزیابۍ نه وروسته به د هغوی سره هم مرسته کېږي.
ننګیالی یوسفزی وویل د اچین سپینغر او نازیان ولسوالیو زیاتې کورنۍ غنیخیلو ته ورکډه سوي دي. دا بې کوره سوي خلک وایي کورونه او جایدادونه یې په جګړه کې له منځه تللي او اوس په ډیرو سختو مشکلاتو کې ژوند کوي. ولسمشر باراک اوباما د امریکا د پوځ له پخوانی غړو غوښتنه کړې ده چې له ایران سره د اټمي تړون ملاتړ وکړي. ولسمشر باراک اوباما د سرګندونې د سه‌شنبې په ورځ په پیټسبرګ کې د امریکا د بهرنیو جګړو پخوانیو چارواکو ته په وینا کې کړې ده. د ویل له ایران سره تړون د امریکا د ملي امنیت ساتلو لپاره لا نور هوښیار او ذمہوار لار ده. دی وای موږ به د اسرائیل په ګډون له خپلو اتحادیانو او ملګرو سره ولاړ یو تر څو د ایران د خطرناک هڅو مخنیوي وکړو. موږ به تر هغه وخته په قرار نه کښینو تر څو چې مو په ایران کې بې ګناه امریکایان بندیان نه وي خوشی کړي. د امریکایان باید خپل کورنیو ته ستانه سي. سپینه ماڼۍ په دې لټه کې ده چې ریپبلیکن ګوند له ایران سره د اټومي تړون مخه ونه نیسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي له نړیوالو سره اټمي تړون د برابرۍ پر بنیاد سوی دی. جواد ظریف دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ د ایران پارلماني غړو ته په وینا کې کړې دي. د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادونو سره د خبرو اترو پر مهال د ایراني پلاوي مشري کوونکي جواد ظریف د بنسټپالو اکثریت لرونکي پارلمان ته وویل موږ دا نه وایو چې دا تړون یوازې د ایران په ګټه دی، بلکې خبرې اترې تل د څه اخیستلو او څه ورکولو پر اساس کېږي. پارلمان غړو داسې یو 15 کسیزه کمیټه ټاکلو لپاره رای اچولې دي چې د دې تړون د متن جاج واخلي، خو د کمیټې غړي لا تر اوسه نه دي ټاکل سوي. په ایران کې د ریاستي چارو په اړه د وروستۍ پریکړې واک لرونکي لوی مشر آیت الله علي خامنایي ویلي د دې به په کره توګه جاج اخیستل کېږي چې آیا د ایران ملي ګټې په پام کې نیول سوي دي او کنه. او د امریکا د دفاع وزارت وایي د القاعده هغه غړی په شام کې وژل سوی دی کوم چې به د لویدیز پر ضد د ترهګرو بریدونو منصوبې جوړولې. د امریکا دفاع وزارت د سه شنبې په ورځ ناوخت وویل د محسن الفضلي په نامه د القاعده دا غړی د جولای پر 8 نیټه د شام سرمدا سیمې ته نږدې په هوایي برید کې وژل سوی دی. د امریکا د دفاع وزارت په وینا محسن الفضلي په ټوله نړۍ کې د مشکوک ترهګر په توګه مطلوب و. د امریکا دفاع وزارت ویاند جیف ډیوس ویلي چې محسن الفضلي د القاعده د هغو پخو غړو د شبکې مشر و چې پر امریکا او د هغوی پر اتحادیانو او ملګرو د بریدونو منصوب بی جوړوي. د القاعده دا شبکه د خراسان ډلې په نامه هم یادېږي. د خبرونو پای او تاسو د موسم حال او د کرنسیو بې له احمد الله اوري.
د پېښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 103 روپۍ اخستل کیږي او 103 روپۍ 13 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 111 روپۍ 15 پیسې او 111 روپۍ 15 پیسې. یو پاوند 159 روپۍ 10 پیسې او 159 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 20 روپۍ 80 پیسې او 23 روپۍ. یو سعودي ریال 20 روپۍ 10 پیسې او 20 روپۍ 15 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 1.5 پیسې او 1 روپۍ 4 پیسې او 280 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 215 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز به په پیښور او بنو کې باران وریږي او په کوټه کې به وریځې خورې وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 26، په بنو کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 25، او په کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې یې اوري. د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو په ګډون د پاکستان په یو شمېر سیمو کې د پشکال بارانونو روانې لړۍ لسګونه زره خلک اغېزمن کړي دي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په قبایلی سیمو کې د وسلوالو پر ضد د خپلو عملیاتو په ترڅ کې د هغوی د ترهګر بریدونو کولو توان له منځه وړی دی. د چارو یو شنونکي بیا د پاکستان پوځ د دې ادعا برعکس نظر لري. په قبایلی سیمو کې روان جنگ د قبایلو د ماشومانو پر نفسیاتو هم ژورې اغیزې کړي دي.
د جنگ خبره، د فوج خبره، چې دا دوی اروي او دوی خود اعتمادي، د دوی انا هغه خو ختمه شوې ده.
او د خیبر جنسالی تیرا میدان هغه کډوال چې خپل سیمو او کورونو ته بیرته لیږل شوي وایي له یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي.
کلی خلکو ټول ویرون دي، اسمونونه د تلي شای مثلا نشته. هغه 15000 په پیش نو پاکه د سلوګو خلکو له ملو جو تر ولا نه ملو.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هله دال مشال رادیو سره اوسه. اولنه موضوع ترازو: د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو په ګډون د پاکستان په یو شمېر سیمو کې د پشکال بارانونو لړۍ روانه ده. د دې بارانونو له کبله راغلو سیلاونو په لسګونه زره خلک اغېزمن کړي دي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وایي په دغه صوبه کې تر ټولو زیات زیان په چترال ضلعه کې اوښته دی. دی وایي هلته د زیان د ازالې لپاره د پام وړ پیسې منظوري کړي دي. په دې اړه د احمدالله رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو په شمول د ملک په مختلفو برخو کې د پشکال د بارانونو لړۍ نن په ومه ورځ هم روانه ده. بلخوا د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی ویلي دي چې بارانونو او سیلابونو له وجې په چترال کې د شپږ شکلو نه علاوه نه پولونو، یو کالج، یو پاور سټیشن او یو هوټل په شمول فصلونو ته هم نقصان رسیدلی دی. په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د مشتاق غنی وینا وه چې خیبر پختونخوا حکومت د چترال متاثرینو لپاره د 14 کروڑ روپو د امداد منظوري ورکړې ده چې پکې به 10 کروڑ روپۍ د بیا بحالۍ په کارونو خرچ کولی شي. دې ترڅنګه زر د خوراکي موادو پیکټ هم په متاثرینو کې تقسیم کړی شوي دي. د نوموړي وینا وه چې بارانونو او سیلابونو له وجې په چترال کې د 2,00,000 څخه زیات خلک متاثره شوي دي. 103 کورونه په مکمله توګه او 3 کورونه په جزوي توګه متاثره شوي دي. بلخوا د آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا PDMA چارواکي محمد عمران مشال ریډیو ته وویل چې د چترال متاثرینو ته د خوراکي موادو سره سره صفا اوبه او نور د ضرورت شیان ورکړی کیږي. دې نه علاوه د چترال نه پېښور ته راتلونکي مرکزي سړک هم د موټرو لپاره خلاص کړی شوی دی. د یوې پوښتنې په ځواب کې د محمد عمران وینا وه چې د چترال نه علاوه د صوبې په نورو برخو کې د بارانونو او سیلابونو له وجې څه قسمه نقصان نه دی شوی او دریای کابل په شمول دریای سوات او ځینې نورو دریابونو کې څه د خطرې صورتحال نه دی. دې ترڅنګ وزیر اعظم نواز شریف او د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف متعلقه ادارو ته هدایت جاری کړی دي چې متاثرینو سره د هر ممکن مرستې وکړي. وزیر اعظم نواز شریف نېشنل های وې اتارټی ته چترال ته تلونکي N45 سړک د هر قسمه ټرافیک لپاره د کولاو ساتلو هدایت کړی دی چې په امدادي کاروایانو کې څه قسمه مشکلات رامخته نشي. یاد دی چې د موسمیاتو محکمې د چترال په شمول خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې تر راتلونکي 3 ورځو پورې د دمې دمې سره د نور بارانونو کېدو پیشنګوئی کړې ده. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
په دې وروستیو کې وسلوالو په سوابای کې د پولیسو پر یو مشر په ډیر اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو پر څوکۍ بریدونه وکړل. هلته په سوات کې هم له یوې مودې راهیسې د امن لښکر پر غړو حملې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له تیر څه د پاسه 1 کال راهیسې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات جاري ساتلي او ادعا کوي چې د وسلوالو شبکې او جوړښت ته تاوان رسولی دی. د وسلوالو هدفي بریدونو ته په کتو پوښتنه دا ده چې آیا د ضرب عضب په نوم تر عملیاتو وروسته وسلوالو خپل ټکټیکونه یا طریقې بدلې کړي دي او که نه رښتیا هم ورته تاوان رسېدلی دی؟ پامیر ساحل جواب راکوي.
څو ورځې مخکې وسلوالو په سواوي کې د پولیسو یو مشر وواژه او تر هغې وروسته یې په ډیره اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو پر پوستې حمله وکړه. له یوې مودې راهیسې په سوات او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې د هدفي وژنو سلسله په داسې حال کې روانه ده چې له څه د پاسه 1 کال راهیسې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او دعوه کوي چې د وسلوالو شبکې او جوړښت ته یې زیان رسولی دی. نو په خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو هدفي بریدونه د څه ښکارندوی کوي؟ آیا وسلوالو خپل ټاکټیکونه یا طریقې بدلې کړي دي او که څنګه؟ په اسلام آباد کې د پاکستان پوځ اماړیکو دفتر پخوانی ویاند او پخوانی میجر جنرال اطهر عباس وایي وسلوالو د یو بریدونو پر ځای د هدفي حملو لړۍ هم د ضرب عضب عملیاتو په نتیجه کې پیل کړي.
جو ټیکټکس انہوں نے بدلے ہیں اس کا بھی براہ راست تعلق ہے ضرب عضب.
دای وای وسلوالو چې خپل ټاکټیکونه بدل کړي د هغه هم له ضرب عضب سره مستقیمه اړیکه ده. د همدی عملیاتو لپاره پوز له وسلوالو سیمه خالی کړي، د هغوی شبکاو د قومندې یا کمانډ مرکز یې مات کړی دی. د هغه لپاره وسلوال خبر شوی او په وړو وړو ډلو وشل شوی دی. خبریال او شنونکو اقبال خټک لا تھراباس سره هم نظر دی. خوایي وس وسلوال زیاتره په خارونو کې پټ دي او خپل فعالیتونه کوي.
اوس هغه زیات سره اوره په کوم دسي او بیا د مین زو چتوي په سره زیات سره خارونو ته راغلي دي او په خارونو کې پر یو سر د عملیات کوي. دی لا صورت او باندې ختم کړی شوی نه دي، بلکې هغه لازمه کې اعلان دي شوی دي او تم ځکه چې ته مکمل راوي دي انتظار کوي.
که وسلوال په خارونو کې پټ وي نو بیا آیا د هغوی پر ضد عملیات مشکلي ګینه؟ خټک زیاتوي په خارونو کې د وسلوالو پر ضد اپریشن هم ګران کار دی او هم اسانه.
په خارونو کې د حکومتي نظام جړې مضبوطې وي، هغلته کې سړی معلومولی شي که چېرې دوی خپل دغه نظام عملي جامې کې راولي. لیکن دا هم صحیح ده چې خاص کې که چېرې دغه شان ته عملیات شروع کړي نو بیا دا دی چې خارونو په طرز باندې فوجي عملیات کول د دې مخنیوي لپاره ګران هم شي، ځانه چې دا اسانه خبره ده.
خو د پاکستان پوځ پخوانی ویاند اطهر عباس لمن ښکاري او زیاتوي چې د پخوا پرتله اوس د ملکي یا سویلین او پوځي ادارو ترمنځ همغږي زیاته شوې ده چې د دې له کبله حکومت او قانون پلي کوونکي ادارې په ښارونو کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې تر ډېره حده بریالۍ معلومیږي.
د پامیر ساحل رپورت موردو. له شمالي او جنوبي وزیرستانه بې کورکل شوي خلک وایي بدمنۍ پوځي عملیاتو د کډوالۍ له وجې د ماشومانو پر ذهنونو ناوړه اغېزې شوي دي. د وزیرستان د ځینو ماشومانو پلرونه وایي کله یوې خوا د دوی ماشومان د خارج ژوند په طریقو خبر شول نو له بلې خوا په ماشومانو کې د محرومۍ احساس هم پیدا شوی دی. انیسی اجمل په دې اړه د وزیرستان له ځینو خلکو د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارو له کارکوونکو سره خبرې کړي دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د بد امنۍ او پوځي عملیاتو له وجې په زرګونه خلک بې کوره شوي دي چې دا مهال د خیبر پختونخوا، پاکستان او د افغانستان په ځینو سیمو کې ژوند تېروي. د وزیرستان څخه بې کوره شوي خلک وایي چې د کډوالۍ ژوند یې د ماشومانو پر نفسیاتو ډېر اغېز کړی دی. د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکي ګلنصیب وایي چې ماشومانو یې دومره په کم عمرې کې جنګونه، بد امنۍ، کډوالي او دغسې د کړاو ډک ژوند ولیده چې د په خبره تر مرګه به د ماشومانو د ذهنونو نه لري نه شي.
مالی چیرے مشکلات ہو یا دولے دیرے گا ہو ہم گا چاہ تصدیق بدل سو کا نا دیں کی ماں زندگی دے رہا گڑا پکیمتے سے یا باہر خان کے ہم گا کہ تو بھی کدی نویر شیا کا نا تاریخ ہونا بدلے رہی تاریخ ہو کے تو بھی ہو نکل رہا کا
د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي بادام ګل بیا وایي چې د کډوالې پر مهال د ماشومانو یوازې تعلیم، کلتور او ژبې ته زیان ونه رسېده، بلکې د خپلې سیمې بهر ژوند کول سره په دې کې خود اعتمادي هم ختمه شوې.
دغه اتم کلا مسلسل د جنگ خبره، د فوج خبره، د پولیس خبره، نو چې دا دوی اروي او د دوی خود اعتمادي د دوی انا هغه خو ختمه شوې ده. زموږ بچیان چې کوم دي ښه اثر یې نه دی وړی، هغه خراب شوې ده.
وزیرستان سره تعلق لرونکي قدیر داوڑ وایي چې د کډوالې ژوند د دوی د ماشومانو په نفسیاتي توګه خو بدو دواړو طریقو سره اغېز کړی دی. دی وایي چې د کډوالې پر مهال ماشومانو د ښاري ژوند طریقې ولیدلې، د خلکو د سهولتونو ډک ژوند یې ولیدنو کېدای شي چې دا ټول حالات به د دوی په ماشومانو کې هم د پرمخت للو احساس پیدا کړي.
ډېر ماشومان داسې دي چې هغه د غریبو کورنو سره کوم تعلق لري، هغې کې داسې بچیان هم دي چې لږ د معاشې غلط طرف ته روان دي، چې هغې کې بېکاري ده یا سوال کول یا بازار کې مزدوري ده، چې ورسره بل ښه تبدیلي دا هم ده چې ډېر بچیانو هغه د شهرونو خلک ولیدل، هغې تعلیم ادارې ولیدلې، هغې ټیلنټ یې ولیدو، نو دا مقابلې هغه یو ملکیاتو کې رالو.
د ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره د کارکوونکي ادارې سپارک یو مشر امتیاز احمد وایي چې د کډوالې پر مهال ماشومان له ډېرو مشکلاتو سره مخ وي، چې له وجې د دوی راتلونکي ژوند هم بیا د احساس محرومۍ ډک وي.
ماشوم غریب خو دا چې مسله هغه ایکسپرس کول هم نشي، بیا کله د پور والو نه والټ کول ملاویږي، دا ماشوم نور شوی دی یا دی چاړي یا خبره نه مني، حالانکه دا نه ګوري چې دا څه وجه ده.
د نفسیاتو ماهره عائشه رسول چې د وزیرستان ماشومانو ته نفسیاتي روزنه هم ورکوي وایي چې د شمالي وزیرستان نه په بېکور شوو خلکو کې تر ټولو زیات ماشومان په نفسیاتي توګه خراب شوي دي.
مطلب چې 9-10-11 مهینې چې په کور نه بهر نو ماشومانو د ویل چې مونږ سکول ته ځو، کوي چې مونږ سکول ته ځو، خو دا پالیسی میکرز چې دي چې مونږ حکمرانان دي چې څوک دي کنه دوی ته دومره پته ولګي چې مطلب دومره زیات خلک چې تاسو خپل کور نه در بدر کوي، نو هغې دپاره چې دی هغې نه پهلې ډېره مطلب پالیسی په چار دی.
عائشه رسول زیاتوي چې باید حکومت د قبایلي سیمو د بې کوره شوو ماشومانو لپاره داسې مرکزونه جوړ کړي چې دغه ماشومان د احساسې کمتري ښکار نه شي او دوی د ژوند بنیادي سهولتونو ترلاسه کولو وروسته په خپلو سیمو کې د یو ښه راتلونکي لپاره هڅې وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د ننګرهار ولایت په یو شمېر سرحدي ولسوالیو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله په سلګونه کورنۍ بې کوره شوې دي. دا کورنۍ د غنیخېلو ولسوالۍ اړوندو سیمو ته کډه شوې دي. د سره صلیب نړیوالې ادارې د ننګرهار څانګې په سلګونو کورنیو ته خوراکي توکي او د ژوند د اړتیا او نور سامانونه ورکړي دي، خو دا بې کوره شوي خلک وایي دوی د سرپناه د نشتوالي په ګډون له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی له مشال رادیو سره په خبرو کې له افغان دولت د مرستو غوښتنه وکړه. تفصیل د باز محمد عابد ناورو.
د تیرو سونیو په دوران کې چې د ننګرهار په یو شمیر سرحدي ولسوالیو کې د داعش او طالبانو ترمنځ جنگونه پیل شوي وو، لامل یې په زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه د غنیخېلو ولسوالۍ اړوند سیمو ته راغلي او تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي. د سې شنبې په ورځ د ننګرهار د سرې میاشتې ریاست د سره صلیب نړیوالې کمیټې په مرسته په سلګونو کورنیو خوراکي توکي او د ژوند د اړتیاو لوازمات وویشل. په همدې اړه د ننګرهار د سرې میاشتې رئیس ننګیالي سبزي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
تر دې دمه مونږ 1300 کورنۍ مونږ سروې کړې دي مونږ په نخه کړې دي 400 کورنۍ سره مونږ نن مرسته وکړه همداسې په هر ورځ باندې د پلان مطابق چې څومره مونږ ظرفیت لرو انشاءالله په سبا باندې به 400 کورنۍ نور سره مونږ مرسته کوو او هغه کورنۍ کمی یوه زمونږ نه پاتې وي هغه زمونږ ته په راسپرل شو سیمو کې نو د هغوی ته هم مونږ ډاډ ورکوو چې هغوی به هم نه پاتې کېږي هغوی به هم د هغوی ارزیابي به کېږي د ارزیابۍ نه وروسته به د هغوی سره هم مرسته کېږي
د بې ځایه شوو کورنیو وارثان که یو لور ته له مرستو څخه خوشحاله ول بل لور ته یې له مرستندویه نړیوالو ادارو څخه د نورو مرستو غوښتنه هم کوله سوتنوی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
جمال دا چینو له سوالې د مامان د کډوال میاشتنه دغه شی مننه کړو نور حکومت ته ویل چې بس مونږ ټول په دغه سپر ډاک باندې پراته یو به چې مونږ سره نور مرسته مو شي کورونه نه لرو کورونه ټول را لوسو ټول ارز مالونه هم پات شو تر حساب کتاب
د زمکو او د دې بندوبست راتونه کا ټول خلک خیمه والی څوک تان نه پراته دي څوک هم داس په ډاک پراته دي د اعتماد دي کونډي دي دا دولت چې مونږ سره دام رسته وکړي مونږ لازم کې راکا کورونه رال راکا باندې نه لرو دا دوه
تقریباً ترا پکړه شوی وی دوی پکې سکم یو لسو کورنۍ سروې کړي چې ټولو تبهې د دریو میاشتو لپاره خوراکي توکي او د ژوند د اړتیاو لوازمات ورکړل شي او په خبره یې چې د دوی سروې په نورو سیمو کې هم دوام لري څومره بې ځایه شوی کورنۍ چې په نخښ شوی دوی به ورته مرستې ورسوي باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد
فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوار ډلې د فعالیتونو او په هغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو اسارېدو په څیر موضوعاتو لیکنه کړې ده مجلې په دې اړه په دې ورستیو کې د افغان ولسمشر اشرف غني څرګندونې هم راخستې دي شاهین بونیرې ته د لیکنې مهم ټکی وروي
د روان کال په پیل کې افغان ولسمشر اشرف غني ولسمشر اوباما په دې خبره آماده کړې وو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو کې د تادینه کوي ځکه چې د طالبانو د بیا راوچتېدو د مخه نیولو لپاره دا مهمه وه چې ځواکونه خپل کار لا دوام ورکړي خو اوس ولسمشر غني د امریکایي ځواکونو د اسارېدو په اړه دا دلیل ورکوي چې د داعش وسلوره ډله د هیواد امنیت ته یو خطر دی او مخکې د دینه چې خپل ځان نور وغځي باید مخه ونیول شي فارن پالیسی مجله د امریکایي ځواکونو د مشر جنرال مارټن ډیمسی له خولې لیکي چې ولسمشر غني دا باور لري چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه دی د جنوبي ایشیا د هیوادونو په کچه وشي او یوازې د دې مرکز د افغانستان نه پر ضد دی چې ولسمشر غني د هغه جنگ په اړه مرسته ترلاسه کړي کوم چې اوس د ناټو په هیوادونو کې هیر کړل شوی دی هغه د داعش ډلې په شکل کې هغه جنگ ته اشاره کوي د کوم په اړه چې غربي نړۍ فکرمند ده سپینې ماڼۍ لا تر اوسه د ځواکونو د راوستلو د عمل په اړه د داعش وسلوالې ډلې د هلو ځلو ذکر نه دی کړی وایي ولسمشر اوباما د خپل واک د دورې پای ته د رسیدو نه وړاندې د ځواکونو د راوستلو پلان لري خو ولې د اوباما انتظامیې یو لوړ پوړي چارواکي فارن پالیسی مجلې ته ویلي چې امریکا په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د هلو ځلو نه خبر ده او سار کوي چې د دوی راوچتېدل به د سیمې په امنیت سلوي اغیز ولري او کنه
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم یو لسو بجو
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلور بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمه بجو
د افغانستان په خوست ولایت کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو غړي او قومي مشرانو وایي کچره له وسلوالو طالبانو سره د سولې د راتلونکو مذاکراتو او خبرو اترو په بهیر کې د ولسي خلکو او مشرانو ونډه ډېره شي او د سیمې او ګاونډیو هیوادونو د مداخلو مخه ونیول شي نو دا خبره ترې به د سولې له راوستلو سره مرسته وکړي د خوست د مخکښانو دا څرګندونې ترې یوې غونډې وروسته له مشال رادیو سره وکړې چې د نجیب الله الوخیل په دې رپورټ کې اورو
د سه شنبې په ورځ د خوست د بېلابېلو سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو یو شمېر استازو چې په افغانستان کې د دایمي سولې په باب د روانو خبرو اترو د څرنګوالي په باب یې خپلو کې ناسته کړې وه. له یوې خوا د بهرنیو مداخلو په بندولو ټینګار وکړ او بل لوري ته یې په دې مذاکراتو کې د ولس د ونډې د ډېرېدو غوښتنه وکړه. قومی مشر سخی جان سرحدی مشال را روی تو ول چه
ولس زیاد تعداد خلق دی چه آقا دیرش میلیون نفوس لری پا آکه علما شتا دیر فاضل خلق شتا قومی متنفذین خلق کی دی چه کمون هم سراوندی دا صلاحیت ای تا وسپوری نو پر اختیاز را کدی چه هم طالبان دی تازیری گی هم مخالفین نور هر سوک چی دی داوی تازیری گی دا پروسا بر اختیار افغانی شی خو پا دی شر چه پر اختیار سرا لکه چرا کم چه دکتر صاحب اشرف غنی ووی دا خبره دا پروسا افغانی شی بهرنی دولتونا دی سیمی دولتونا دا طول لست نوخلی او دی زره تل نکومک بسر وکی
دی افغان حکمت او طالبان ترمنز دستور لمرانه او مستقیم خبری د جولای میاشتې په اومه د اسلام آباد په مری کې وشوي. مدني فعال او ژورنالیست زاید شانګار وایي چې د سولې پروسه او خبرې اترې باید داسې پر مخ ولاړې شي چې ټولې ښکېلې خواوې پکې ځان وویني.
د سولې راتګ یا د طالبانو سره هوکړه باید په دې منجر نه شي چې دلته داخلي اختلافات راوپاروي. په افغانستان کې اوس داسې حرکتونه مشاهده کیږي چې یو ډول دوی ځانونه د سولې له پروسې نه بهر ویني.
د سمون انجمن مشر یوسف انتظار وایي چې ځینې ګاونډي او د سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې له پروسې سره تر هغه چې د دوی غوښتنې ترسره نه شي رښتینی همکاري نه کوي.
زه فکر کوم چې زموږ همسایه هیوادونه مطلق اکثریت دي، هم شران یو شمېر نور هیوادونه هم شته په نړۍ کې چې دوی لیواله نه دي چې په افغانستان کې سوله امنیت رامنځته شي. او د سولې رامنځته کېدل دپاره په هیواد کې دوی یو شمېر غوښتنې لري چې هغه غوښتنې زموږ د هیواد د ملي ګټو سره په ټکر کې دي.
د خوست یو تن قومي مشر حکم خان منګل وایي چې د ولسمشر غنی غوښتنې د ولس هیلې دي، خو شرط دا دی چې دا هیلې او هلې ځلې نتیجه ورکړي.
د افغانستان ټوله ګټه په سوله کېدو، که د مشر دو، که د کونډې دو، که د سپینګیرې دو، که د حکومت په سطحه دو. خو موږ د افغانستان د ولسمشر سره چې کومې خبرې کړې دي، ښه معقولي خبرې کړې دي، خو خدای دې وکړي چې وشي.
په خوست کې د همکارۍ شورا غړی شاهجهان عزیزي وایي چې ډېر کله په دا ډول څرګندونو افغانان تیرستل کیږي، نو په دې لحاظ باید افغان حکومت دا پروسه ډېره په دقت او فکر پر مخ بوزي.
بیا هم په میږ په داسې لار روان نه کړو چې بیا په خپلمنځي جنګي نه وي او افغانان بیا سره قتل وو. دا مورد باید دولت ښه دقیق وي.
د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار هم مشال راډیو ته ویلي چې د سولې د خبرو د ځای په اړه تر اوسه وروستۍ موافقه نه ده شوې. د مذاکراتو لپاره احتمالا د چین، پاکستان او قطر هیوادونو نمونه یاد کړل، خو خی وبله که دا مذاکرات په خپله افغانستان کې وشي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین د شهیدګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوک
ډیره سخت راغلی
تیر هر څه کې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
د پاکستاني ډان رسپانی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په مری خارګوټي کې د شو خبرو تور پاړې و لیکنه خبره کړې ده. لیکنه وایي د مری خارګوټي خبرې څه وړوکه پرمختګ نه دی، بلکې له دې سره په افغانستان کې د بیا پخلاینې عمل په رسمي توګه پیل شو چې د طالبانو مشر ملا عمر یې هم په دې وروستیو کې پخلی وکړ. تفصیل عبدالحی کاکړه اورو.
د ډان رسپانې د مقالې لیکوال موید یوسف په واشنگتن کې میشته بهرنیو چارو کارپوه دی. د وای په مری شارګوټ کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سو خبرو اترو د هغو څېړونکو اندازې غلطې ثابت کړې چې ویل یې د ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د بیا پخلاینې تګلاره نور د مرګ ساه اخلي. د لیکوال په وینا دا خبره شایي د نه منلو ده چې ګواکې د اشرف غنی په غوښتنه به پاکستان له طالبان سره د خبرو اترو زمینه برابره کړي، خو د ده په خبره اسلام آباد داسې وکړل. لیکوال زیاتوي له دې ګامه دا خبره جوتېږي چې پاکستاني اسټبلیشمنت فکر کوي چې په افغانستان کې اشرف غنی هغه کس دی چې ښه ملګری کېدلای شي، او بل دا ویره هم ده چې که چرته په هغه هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شي نو د هغه اثر به پر پاکستان هم پرېوځي. محید یوسف زیاتوي چې د مریخ خبرو اترو تر ډیره حد د پاکستان پاړه د خلکو په زینونو کې موجوده معما حل کړه او واضح اسوا چې تر پردې شاته ډیر څروان دي چې په اړه موږ ډیر لږ معلومات لرو. لیکوازیا تی چې د افغان طالبان پر ضد د سختو ګامونو په اړه د پاکستانی پالیسي جوړونکو تګلاره اړینه نه و، بلکې دوی دا فکر کولای چې د راضي کولو پالیسي به کار وکړي. د په خبره د مری خبري اترې څه وړه خبره نه ده، بلکې دا د بیا پخلاینې د عمل یو رسمي پایل دی چې ملا عمر هم په ښکاره تصدیق وکړ.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، د غرمې 12:30 بجې شوې. د بوریوال کاکړنا لند خبرونه اورو.
د خیبر پښتونخوا کوالی سیمو په ګډون د پاکستان په یو شمیر سیمو کې راغلو سیلابونو په زرګونه کسان اغیزمن کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې هلته د پشکال د بارانون د لړۍ نن اومه ورځ ده. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی د سه شنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې خبري اعلان کړل چې یوازې د صوبې په چترال ضلعه کې 3 لک خلک اغیزمن شوي دي. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو په لوګر کې پرمختي پوسټه د هوایي برید له عمله خوشنۍ څرګنده کړې. د امریکایي ځواکونو د سې شنبې په ورځ نه وخت د سي دي پي شي پاړه په خبرکړي خبر پاڼه کې ویلي دوی په دې ډیر خوشنۍ دي چې د افغانستان د ملي اردو عسكر ووژل شو. د افغانستان په جلال آباد کې 14 یو تن وژلې او بلې ټپي کړې دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول احمد زی عبدالزی ویل د پېښه بیګا سوې ده چې د دې پېښې پرانه ده منلې. د سره صلیب نړیواله اداره به نن د افغانستان د ننګرهار ولایت په هغو کورنیو کې مرستې وویچي چې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو له امله بې کوره سوي دي. د کورنۍ د ننګرهار ولایت له یو شمېر سیمو د غنیخیلو ولسوالۍ په شاوخوا کې اوس پرتې دي. ولسمشر باراک اوباما د امریکا د پوځ له پخوانی غوړ غشتنه کړې ده چې له ایران سره د ایټمی اتړون ملاتړ وکړي. ولسمشر باراک اوباما د سرګندونې د سې شنبې په ورځ په پیټسبرګ کې د امریکا د بهرنیو جګړو پخوانی چارواکو ته په وینا کې کړې ده. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي له نړیوالو سره ایټمی تړون د برابرۍ پر بنیاد سوی دی. جواد ظریف د سرګندونې د سې شنبې په ورځ د ایران پارلماني غړو ته په وینا کې کړې ده.
د خبرونو لنډیز مو له بوریوال کاکړه واورید. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپلې خبريالي رابی اکرم خان اور.
مشرق رسپانه خپل د ری کلی کې چترال کې طوفاني بارانونو او د سیلاب تباکاریان له وجې تر اوسه پورې 400 کلی متاثر شوي دي. د پاکستان پوځ او ضلع انتظامی لړخه امدادي هلې ځلې روان دي، خو چې څومره کوشش هم وکړي شي د دې امدادي هلو ځلو نیمګړي پاتې کېدل فطري امر دی. ادارې لیکي چترال کې هنګامي حالاتو باندې قابو موندلو لپاره نه خو کارآمد مشینري شته او نه ضلع انتظامی سره سبل متبادل انتظام. په داسې حالاتو کې په اصولي توګه د قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي ادارې لپاره ده چې خپل پوره تیاری سره ادارې مخکې کې چې صوبایي حکومت له په ماهرینو مشتمل یو ډله چترال ته لیږل پکار وي چې هلته د حالاتو جاج واخلي او د خپل سفارشاتو پر وړاندې کې یو حکمت عملی جوړ کړي. ادارې وایي چترال کې دا وخت چې کم صورتحال دی نو ضرورت د خبرې دی چې کومه تباہی وشوه چې په فوري توګه امدادي اقداماتو کې تیزوالی راوستي شي او د نقصاناتو یو رپورټ ته جوړ کړي شي. ادارې اخر کې کې تر اوسه پورې چې څومره امدادي سامان چترال ته لیږل شوی دی هغه ناکافي دی. صوبایي حکومت د سر نور امداد هم شروع کړي او تفصیلي جایزه نپسته د نقصاناتو ازاله لپاره معقول رقم ورکړی شي. ایکسپریس پرس پاڼه خپل ادارې کلی کې په کراچۍ کې د اختر په ورځو کې کچرته په مختلفو پیښو کې 14 کسان وژل شوي دي. نو هلته خبره ده مخې ته راغلی ده چې د سفور د پیښې تحقیقاتو کې پرمختګ شوی دی او د دې پیښې ککر ټول غټ وسلوال نیول شوی دي. ادارې لیکي په تیرو ورځو کې تجارتي او کاروباري هلې ځلې هم سیوا شوي دي او د اختر په موقع په کراچۍ کې د 8 اربو روپو خریداري هم شوې ده. ادارې مخکې لیکي دا خبره دې اړخ ته اشاره کوي چې کراچۍ کې نه صرف امن بحالیږي بلکې کاروباری هلې ځلې هم شروع شوې دي. ادارې په وینا اوس ضرورت دا دی چې دا هلې ځلې په ځای ساتل دي او د اختر نه پس هم د امن او امان صورتحال قابو کې د ساتلو ذمېواري د قانون نافذ کوونکو ادارو ده. ادارې اخر کې لیکي کله کراچۍ حالات نور هم ښه کیږي نو کاروباری هلې ځلې به نور هم زیاتېږي او سیاسي ګوندونو له د کراچۍ امن لپاره په یو ځای کار کول پکار دي. سیاسي اختلافات په خپل سي خو د ټولو ایجنډا د کراچۍ امن پکار ده.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردوونکو په نړیوالو مطبوعاتو کې مو د دوه ورځپاڼو لیکنې راغستې دي. نېشنل انټرسټ د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په اړه لیکنه کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي چې آیا دا خبرې ترې به په افغانستان کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي او که نه. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه بیا په یوه مقاله کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ پر شوي تړون بحث کړی دی. ورځپاڼه لیکي د دې تړون هدف دا دی چې په منځني ختیځ کې د ایټومي وسلو ترلاسه کولو سیالي ودروي. بوریوال کاکړ د دې مقالو لنډیز اوروي.
نېشنل انټرسټ د لیکنې په پایل کې کاږي چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو استازو تیر اونۍ د پاکستان په مری شارګوټ کې په لومړي ځل مخامخ خبرې وکړې. ورسپانه لیکي د افغان طالبانو د مشر ملا عمر لملاتړ داسې ښکاري چې دې خبرو اترو په افغانستان کې د سولې ټینګښت ته هیله پیدا کړې ده. د نېشنل انټرسټ په لیکنه داسې ښکاري چې ټول افغان طالبانو د سولې د ټینګښت لپاره د یو هڅې پریکړه کړې ده او لامل یې شایي دا وي چې د پاکستان پوز اشاره ورکړې وي. ورسپانه لیکي افغان طالبان په افغانستان کې په جګړه بوخت دي خو پاکستانی پوځ د پېښور او کوټي شورا او حقاني شبکې غړي دې ته حاضر کړي چې له افغان حکومت سره خبرې اترې وکړي. افغان چارواکي وایي چې دې خبرو اترو ته د طالبانو د مرستیال مشر ملا اختر محمد منصور او قطر دفتر ملاتړ ترلاسه دی. خو ځینې ریپورټونه بیا وایي چې د عبدالقیوم ذاکر غوندې قمندانان د طالبانو لخوا له افغان حکومت سره د خبرو اترو مخالف دي. ورسپانه لیکي پاکستان شای له دې کبله طالبانو ته ویلي وي چې په خبرو اترو کې برخه واخلي چې د دې ډلې یا خود ویشل کېدو او یا هم د پاکستان ضد تګلارې خپلولو ویره وه. د نېشنل انټرسټ په وینا خو بیا هم په مری شارګوټ کې سوي خبرې اترې د پاکستان او په ځانګړې توګه پاکستانی پوځ لخوا د افغانستان د روغې جوړې په اړه یو ښه ګام دی. بل پلو امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال په یو مقاله کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ایران د ایټمي پروګرام په اړه پر سوي تړون بحث کړی دی. وال سټریټ ژورنال لیکي د دې تړون هدف دا دی چې په منځني ختیځ کې د ایټمي وسلو ترلاسه کولو سیالي مخه ونیسي. ورځپاڼه لیکي په منځني ختیځ کې د ایټمي وسلو د سیالۍ مخه نیول کیږي او بل پلو عربي هیوادونو ته وسلې ورکول کیږي. ورځپاڼه لیکي له ایران سره د لاس لیک سوي تړون بل هدف دا هم دی چې پر ایران د ایټمي وسلو جوړولو لارې وتړل سي. د ورځپاڼې په لیکنه په عین حال کې ایران د بندیزونو لرې کېدو له کبله 150 ارب ډالر ترلاسه کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکارې سوزانا رایس ورځپاڼې ته ویلي چې دا پیسې به د ایراني ولس پر ژوند او د دې هیواد پر اقتصاد ولګول سي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا بهرنی چارو وزیر وایي چې ایران اټومي تړون عملی کړي نو ښایي په راتلونکو شپږو میاشتو کې ور باندې د لګیدلو بندیزونو لرې کولو بهیر پیل شي. دا خبره جان کیری له امریکا غږ ریډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه. د وویل اول باید د امریکا کانګرس همدا تړون منظور کړي چې د عملی کېدو بهیر یې پیل شي. د ایران او نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د روانې میاشتې پر 14 نیټه اټومي تړون لاسلیک شو چې په نتیجه کې تهران اټومي پروګرام محدودوي او په بدل کې به ورباندې اقتصادي بندیزونه نرمول کیږي. د مرکې مهمې برخې په امیر ساحل ژباړلې دي.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې ایران د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره شوی اټومي تړون عملی کړي نو ښایي په راتلونکو شپږو میاشتو کې ورباندې د غرب لګیدلو بندیزونو لرې کولو عمل پیل شي. له امریکا غږ راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال نوموړي وویل خو په دې برخه کې ایران ته ځینې کارونه کول پکار دي. دا وایي ځینې کارونه دي چې ایران او د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته کول پکار دي او هغه موضوعات باید حل کړل شي. نو چې ټول ستونزې هوارې شي نو بیا به په بندیزونو کې نرمي کیږي. نو ښایي په دې کې شاوخوا شپږ میاشتې وخت ولګي. اصلا دا ګرانه ده چې کره وخت وټاکل شي، ځکه چې دا په دې منحصره ده چې څه کیږي. د دوشنبه یا ګل پر ورځ د ملګرو ملتونو امنیت په شورا کې د ایران اټومي تړون پر قرارداد د رایه اچونې په اړه جان کیری وویل، د نړۍ ځواکمنو هیوادونو په تړون د باور ښکارندوی وکړه. دی وایي د دې رایه اچونې معنی دا ده چې خلک هیله مند دي چې په راتلونکو میاشتو او کلونو کې تحول یا بدلون را روان دی. د امنیت په شورا کې هیوادونو د تړون په حق کې رایه ورکړه. هغوی په ویانا کې د ایران او نړۍ شپږو هیوادونو ترمنځ د سلانامې په ملاتړ رایه ورکړه، او زه فکر کوم چې دا پر هغه تړون د باور ښکارندوی کوي او دا د ایران او ګرد نړۍ د راتلونکي په اړه د امید یا هیلې څرګندونه کوي.
For the future, for Iran, for the rest of the world.
جان کیری ویل د امریکا کانګرس دوه میاشتې وخت لري چې له ایران سره د شوي تړون په اړه رائے ورکړي، او که کانګرس دا تصویب یا منظور کړ نو بیا به د دې عملي کېدل پیل شي. د دې په وینا همدا وجه ده چې د سپتمبر میاشت به ډیره مهمه وي. کیری ویل په بشپړ توګه د تړون له عملي کېدو سره به د ایرانی ولس د ژوند معیار لوړ شي. دی وایي که تړون په بشپړ توګه عملي شي نو د ایران ولس به د ژوند ښه معیار او د هغو بندیزونو د لری کېدو شاهد شي چې د کاروبار، سوداګرۍ، پانګونې او نورو داسې شیانو مخه نیولې. نو که تړون په بشپړه توګه عملي شي نو ډېر ښه کارونه به وشي. کیری ویل دوی په خبرو کې یوازې اټومي موضوعاتو ته توجه ورکړه. د ده په وینا د نړۍ ځواکمنو هیوادونو که پر نورو موضوعاتو خبرې کړې وای نو ښایي تر لسو کلونو خبرې روانې وای. کیری په ایران کې د بشري حقونو د سرغړونو موضوع ته په اشاره زیاته کړه چې امریکا به یقینا هیڅکله په ډیموکراسۍ او د خلکو حقونو او بشري حقونو باور پرې نږدي او تل به د دې لپاره درېږي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ صف د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو
اوریدونکو. روسیې له ملګرو ملتونو غوښتي چې په ختیځ اوکراین کې د یو مسافر وړونکي الوتکې د غورځېدلو پیښې پلټنو کې خپل کردار ولوبوي. دا په داسې حال کې ده چې د هالینډ په ګډون څلور هیوادونه د دې الوتکې د راغورځېدو د پیښې په اړه پلټنې کوي. په دې الوتکه کې لسګونه کسان وژل شوي وو. ملیحه میرزاده د دې لیکنې تفصیل اوروي.
روس له ملګرو ملتونو غواړي چې په ختیځ یوکرین کې د مسافرو الوتکې د راپریوتلو د پیښې په تحقیق کې خپل لا ګړندی رول ولوبوي. د جولای په شلمه نیټه په ملګرو ملتونو کې په وړاندې شوو تجویزونو کې روس نه یوازې د غرب لخوا د پیښې ذمهوارو خلاف د کاروایی لپاره د ملګرو ملتونو د یو عدالت د جوړېدلو د غوښتنې نه انکار وکړ، بلکې د پیښې د پلټنې په روان طریقه کار هم پوښتنې راپورته کړې دي. دا وخت هالینډ او نور څلور هیوادونه د MH-11 تیارې د راغورځېدلو د پیښې تحقیق کوي چې پکې سپاره ټول 298 مسافر وژل شوی وو. د روس لخوا دا ګام تر هغې وروسته مخې ته راځي چې د پلټونکو د رپورټ ځینې برسېره شوي برخې ښایي چې په ختیځ یوکرین کې د جهاز د راپریوتلو د پیښې مبینه ذمهوار روس پلوه بیلتون پال دي. روس او بیلتون پال له دغو تورونو انکار کوي او وایي چې الوتکه یوکرینی جنگي جهاز راغورځولې وه. د جولای پر شلمه نیټه د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې پر روسي وړاندیزونو بحث وشو. روس د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټري بان کی مون نه غوښتنه کوي چې کونسل ته دې په دوه هفتو کې دننه یو رپورټ وړاندې کړي چې پکې د پیښې د پلټنو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د لا زیات رول لوبولو لپاره لارې ټاکل شوي وي. روس د الوتکې د پیښې ذمهوار د محاکمه کولو ترڅنګ د پیښې د پلټنو لپاره د ملګرو ملتونو د یو خاص استازي د مقرر کولو غوښتنه هم کوي. د روس لخوا په وړاندې شوو تجویزونو کې د پیښې اصلي وجوهات معلومول د ذمهوارو خلاف کاروایی لپاره ډېر مهم ګرځول شوی دي. د تجویزونو مسوده وایي چې د نړیوال ملکی هوایي چلند اداره په پلټنو کې زیات ښه کردار ادا کولی شي. په مسوده کې اندېښنه ښودل شوې ده چې د هالینډ لخوا د پیښې پلټنې د ځنډ ښکار شوي دي او په طریقې کار کې هم شفافیت نشته چې په نتیجه یې منفي سرات پریوتې شي. په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر ویټالی چرکین د بندو دروازو تر شا د مسودې د لیدلو وروسته ویل چې په دې اړه ښې خبرې وشوې او زیاته کړه چې په دې به بحث ته دوام ورکوي چې آیا سلامتی کونسل په دې ټوله معامله کې ګټور رول لوبول جاری ساتلی شي که څنګه.
د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه د رپورت مهمه برخه مو له زموږ د همکارې ملیحه امیرزاده نه واورید.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421 لنډو چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
د افغانستان د فاریاب ولایت د ولایتي شورا چارواکي وایي خای په یو اونۍ کې د نننه په دغه ولایت کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شي. د دوی په وینا که څه هم تر دې وړاندې هلته ځینې هدفي عملیات شوي او امنیت یې تر یوه حده ښه کړی هم دی، خو بیا هم داسې عملیات په کار دي چې هلته وسلوال له منځه یوسي او د هغوی لپاره دا ناشونی کی چې په دې ولایت کې چې په دغه ولایت کې مرکزونه جوړ کړي. رحمت الله افغان پر دغه موضوع له کابله رپورټ راکوي.
دا سی تمه کې د شی په فاریاب ولایت کې به د پراخو پوځي عملیاتو په پیل سره په دی ولایت کې هغه غواخونه چې وسلوالو مخالفانو یاد ولایت متوجي کړي لري او د دی ولایت په امنیتي وضعیت کې به خواله راشي، خو تر اوسه یاد عملیات نه دی پیل شوی. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس دې مسلې ته په اشاره وویل چې ممکن دا عملیات په راتلونکي اونۍ کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په ورتګ سره پیل شي. سید عبدالباقی هاشمی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د وسلوالو مخالفانو د لمنځه وړلو لپاره څو محدود عملیات ترسره شوي او په دې سره د فاریاب په امنیتي وضعیت کې تر یو حده ښه والی هم راغلی.
زما له نظره د جنرال دوستم نه راتګ دی، هغه اوس مهال په جوزجان کې دی، نن او سبا کې فاریاب ته راځي. ولسی پاڅون کوونکي چمتو دي، امنیتي چارواکي ټول منتظر دي څو هغه راسي. ورسره به د فاریاب ولایت په ټولو سیمو کې پراخ تصفیوي عملیات پیل شي.
ښاغلی هاشمی زیاته کړه چې د دې ولایت د المار، قیصار او پښتونکوټ ولسوالیو ځینې ستراتیژیکي سیمې اوس هم د وسلوالو مخالفانو په واک کې دي. په دې وروستیو څو میاشتو کې له بدخشان، کندوز او سرپل وروسته فاریاب هغه ولایت دی چې وسلوالو مخالفانو پکې په حکومتي تاسیساتو خپلې حملې زیاتې کړې چې له دې سره وسلوالو مخالفانو د دې ولایت ځینې سیمې هم تر خپل کنټرول لاندې راوستې. دا په داسې حال کې ده چې په فاریاب کې له جګړو وړاندې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي یاد ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې خلکو ته ډاډ ورکړی و چې ډېر ژر به په دې ولایت کې امنیت ښه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي تر اوسه په دې ولایت کې یو شمېر واړه عملیات ترسره شوي او حکومت به اجازه ورنه کړي چې وسلوال مخالفان په دې ولایت کې مرکزونه جوړ کړي.
هغه څه چې ورته اړتیا وه په تېرو دوو اونۍ کې هغه عملیات ترسره شول. هغه هدف چې د فاریاب د خلکو په غوښتنه ټاکل شوی و، معنا ده چې په فاریاب کې باید دښمن له منځه ولاړ سي. فاریاب باید په داسې ځای بدل نه سي چې هلته دښمن تګ راتګ وکړي او یا د اوسېدو مرکزونه ولري.
د امنیتي چارو کارپوهان وایي د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم په شمالي ولایتونو کې ښه نفوذ لري او د مخالفانو په لمنځه وړلو کې ښه رول لوبولی سي. د دوی په باور د ملي وحدت حکومت لوړپوړي چارواکي باید د افغانستان په ناامنو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد ګډ او جامع پروګرامونه جوړ څو د هیواد امنیت له دې ناوړه وضعیت څخه ښې خواته حرکت وکړي.
څوکشته کرشته چې زمونږ د پښتنو تپوسو کې او مونږ ته یو لار وخی
د ماشوم مې غوې کې ما دې کنده ته پور ځان داسې ځنګول ما د ماشوم بچو بچه پډی را شون لور مې دغه نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپل مې لاړه
خلې مونږ ته کارتون راکړو و سی مونږ او پولیس لاس ګروا پولیس د شکایت کاری کې اول درته ته دا چې څه بنای.
مشال رادیو د بیوسه او خاموش خلکو غاک.
د خیبر جنسره د لری پرتی سیمه تیرا میدان خلک وای وسلوالو طالبانو د دوی کورونه سوځولیو چې د دوی په خبره تر اوسه هم لانه دي جوړ کړل شوی. د سیمه تستانه شوی کسان وای حکومت هغه پیسې ندی ورکړي د کوم چې یو سره جمعنه کړي و. دوی زیاتوي ژوند ډیر سخت دی او حکومت دی د دوی کورونه ور جوړ کی. د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری په دیړه رپورت راکوي.
د خیبر جن سید د تیرا میدان خلک وای چې په 2013 کال کې د دوی ټول کورنۍ خپل سیمې ته ستنې شوې دي، خو تر اوسه یې وران شوې کورونه نه دي جوړ شوې او نه هم ورته د حکومت لخوا اعلان کړای شوې معاوضه ملاو شوې ده. په دې حکله د تیرا میدان یو تن میر امان اپریدی مشال ریډیو ته وای
بس واپس انځه شوې او بس مشکلات خدای چې کلی خلکو ټول ویرون دي سمونونه ته تلې شایي مثلا نشته چا کومه ودی کړی هغه 15000 پکش نو پاکه دا سلوګو خلکو له ملو جو تارو نه ملو و غنه لوه 15 لکه کلی ورون کلی خبره شوای شلان نه ملو د کورونو د بده پوره چې کوم ودی حکومت کړی چې هغه اکام هم دی ځکه چې څلور لکه هوا کوټه هم نه جوړېږي نو دا خو بس طلبان وغلو نو په علاقه باندې نه وتل او بس خلک ووتل چې بیا واپس راتلل که نه نو هر مې بیا هغه علاقه سو پکړل او چې ورغلل کلي ملي کې بس رونو جوتر داسې دی چې ملک واسې ښکلی ملک خو دغه کوټې ولو سره ډېر ګډوډل درشي نو کوټې بس داسې چې دیوالونه شل ویدلي وو چې کنډرې لوړې وو بس داسې ورونه وي جوړې پرتې
او د تیرا میدان یو مشر کپتان پردی وایي چې په تیرا میدان کې زیاتره کورونه د لرګي نه جوړ وو او هغه ټول سوځول شوي او اوس پکې خلک ډېر په مشکله ګزاره کوي
ولته چې کوم کورونه دي زیاته تر داسې چې هغه خو د لرګي ابادې وي چتونه سوځولې شوي دي اوس یې په دیوالو د پاسه ځوان له ترپلې اچولې دي دغو ترپلو لاندې چې کوم دی هغه خپل ګجران کوي هوا چې په بندرو شي هغه کړکیو کې په سورو کې هغه ترپلې ته یوسي غریبان د شپې بیا په ځوان باندې وتاړي نو تیرو خلک چې کوم دی هغه خو انتهایي مشکلاتو سره مخ دي د تیرو خلکو سره چې کوم 25000 روپۍ په 2013 کې ودا شوې یو غلط وسه پیرا نه دی ملو شوې دا شونت څلور لکه څلور نیم لکه روپۍ د موږ سره دا ودی شوی وی چې دا به توسل کورنو لا در کول شي چې د سټیپ باندې هغه یو کوټه د جوړې کوچه بچین پامن کیوي هغه څلور لکه چې کوم دی نه دی تیرو خلکو ډیفیوزر لا ملو شوی و نه دی کجورې خلکو لا ملو شوی تقریبا چې 2013 کې تیرو خلکو په شوی دي نو هغه خل به ابودې په څه شي جوړې کیو
د تیرا میدان خلکو د کورونو د بیا جوړول موزې په حق له مشکل په قبایلی سیمو کې د قدرتۍ فتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی می ډایرکټر اپریشنز فرمان علی خلجی سره رابطه وشوه نو دوی وویل چې په دې لړ کې مونږ په تیرا میدان کې سروې کړې ده او وفاقي حکومت او نړیوالو امدادي ادارو ته مو د دې تفصیلات ورلیږلې دي او چې کله یې منظوري راشي نو دغه مرستې به ورته میلاو شي یاد دی وی چې په 2012 کال کې وسلوالو طالبانو په تیرا میدان قبضه کړې وه او دلته یې په سلګونه کورونه سوځولي وو او ځینې یې ړنګ کړي وو خو بیا د پوځي عملیاتو په نتیجه کې دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړای شوه او دلته حکومتي واکمنی بحال شوې ده فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
تاسو ستونزې
دلته وو ډیره لویه مصاله زموږ زنانان سرونو باندې اوبه راوړي او یې جنجې شوې په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
یعنی چې باغې کوبوي او موږ ته په غوته کړلی شي نو کولی شم چې پر دې بندوبست موږ وکړلی شو
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نهې په ورځ
اوریدونکو د ممند د جنسایل ساپو تحصیل هغه روغتون چې اته کاله وړاندې وسلوالو وران کړی و لا هم بیرته نه دی جوړ کړل شوی د دې سیمې اوسیدونکي وایي دوی مجبور دي چې خپل ناروغان باجوړ او یا هم د پېښور لویو روغتونونو ته یوسي چې په خبره یې دغه کار ورته ډېر ستونزمن تمامېږي د مشال لړیو خبریال شانواز ترکزی په دې اړه نور حال راکوي
د باوتی په سیمه کې د سلویخ کټون روغتون چې کوم محل ودان کړی شو نو حکومت ورته لا هم ډاکټران او نور عمله نه ور لېږلې چې طالب وسلوال وړنګاو د دغه روغتون د ړنګېدو سره اولس ته ډېر مشکلات پېښ شوي او دا ځکه چې په نږدې سیمه کې ورسره کوم بل روغتون نشته دی د باوتی سیمې یو اوسیدونکی مشر وای
ما شیر علی ساتینو نه اوس مونږه ته چې مریض پیخ شي یا خو باجاول خاصه وو په باجاول خار کې د سہولت نشته دی نو کم از کم مونږ ته چې مریض پیخ شي په ډیره مشکله باندې مونږ په خبر تا سل مریض وسو او په خبر ته مسله دا ده چې دلته روډ مونږ ته خراب شوی دی چې ګنټي د دوه ګنټو لار مونږ ته شپږ ګنټو تر رسیدلی
او عمران نو یو بل تن وای چې په سیمه کې کله هم څوک مریض شي نو د محمد ایجنسی د روغتونونو په ځای د باجاول روغتون ته وړي
هسپتال ته د دې حکومت هیڅ توجه نشته حال مونږ ته نن تکلیف دی کوټه مریض راشي باجاول هغه هسپتال نه دی تر څو باجاول ایجنسی کې بل ته بل دی په غلا نه کې هغه موږ نه لري دی روډ دومره خراب دی کنه چې په دوه ګڼو کې وو مریض اول سوال نه شي دوه ګڼو په وتی ریګ نه کوم تکلیف هغه ته فورن زیات شوی یا د منځه وړي
فضل ودود صافه چې د دغه سیمې او تعلیم یافته ځوان دی وای چې باوته سیمه د صافو تحصیل یو ډېر آباد سیمه ده خو د حکومت لخوا ورسره د روغتونونو په لړ کې هیڅ رقم مرسته نه دي شوي
هغه هسپتال همدغه رنګ رنګ پروت دی او ټول آبادی چې کوم ده هغه دې ته ارزو لري چې دا هسپتال دوباره ساشي موږ د حکومت نه چې کوم دی دغه چارواکو نه توقع کوو دا مطالبه کوو چې یاره دې هسپتال باندې دې دوباره کار شروع شي او د دې ځای خلکو چې کوم ستونزې دي د علاج په باره کې چې کوم دی دا حل شي
او کوم محل مې چې د صحت د محکمې د چارواکو سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې دغه روغتون په شمول د نور داسې اړنګو او یا د کم سہولتونو ولا روغتونونو په اړه هغوی خپلو مشرانو چارواکو ته ویناګانې کړي یاد دی چې په محمود ایجنسی کې ټول پنځه اتیا روغتونونه دي چې پکې څوارلس وسلوالو اړنګولي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یولس بجو،
حجرا په یونیمه بجا،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پر غاړه په دونیمه بجو،
د نړۍ رنگونه په درینیمه بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمه بجو.
نمشال ریډیو د اوریدونکو د محمد نجن سید غرنۍ پلانغار او شاوخوا سیمو خلک خوختي چې په سیمه کې د وړو باراني بندونو جوړېدو له وجې دوی د خپلو ځمکو نه اوسخه حاصلات ترلاسه کولی شي. د سیمې اوسیدونکو وایي په کویانو یا څاګانو کې هم د اوبو سطح لوړه شوې ده. نمشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
په محمد ایجنسی کې درې کلونه وړاندې جوړ شوی په څلور وړو باراني بندونو لږ زیات دیارلس سوه جریبونه زیات ځمکه خړوبولی شي. دغه ځمکې للمې وې چې وړاندې د ونو بوټو او د فصلونو د کرلو جوګانه وې. دا بندونه په پړانغار، بنګلو، میچنی، غلنی او اقربډاک کې جوړ شوي چې ولسې وایي نه یوازې د کروندې ګټه وشوه بلکې د کویانو اوبه یې هم اوس نه وچیږي. الماس خان د پړانغار اوسیدونکی دی او وایي
دین تقریبا 300 وجری بزمکا وکیږي او باغی کی راضی ترکی بابو رنگ کیرلا او بارمشاړو دا بیخی شاله وی داخلك بارانونو ته صرف 900 بارانونو بکیدل او یا بکیدل یا بنه کیدل.
د بنگلو کلمې چنای بارانی بن هم لګو زیات 200 وجری بزمکا خړو بکړي. د بارانی بن کې د مایانو د محکمې لخوا مایان هم اچولې شوې دي. زبرامان مومند د کلی وسیدون کې دی او وای
په 250 وجری بزمکا بدی کور کړي او خلکو
بارانی بند څومره ګټه ورکوي. واجد حلیم زه وای
کوم ځمکې وی هغه ته ډېره فائدہ وشو چې هغه د اوبو ورکول شي بل چې کوم دلته د اوبو ډېر کمی او کم کویان چې د غو د اوبو ساته هم او چته شوی دا او دینه اهم خبره ده چې بل یو سیل زه هم د خل وردی الته کم د روجا و یاد سي عام موسم وی ګرمي موسم وی لام بین پکې انور د یو سیل زه هم دی.
نو د دې بندونو لوجه په کرونده کې ځای ولستا ډېره ګټه شوی دا خو د دې بندونو دلاندې ځمکې به نور هم هوارول شي او یا نه. د زراعت د محکمې اګریکلچر افسر محمد جنسی شفیع الله خان وویل
چې د ډیر لسو پر جریبه ځمکه زیات ان شاء الله چې خړوبېږي. بل حکومت دا یو پروګرام هم جوړ کړی دی چې د دې ډیم د لاندې کم کما ډیریا ده. موږ خپل کتل لاندې او راکړم دا مې چې نه علاقه کې په پلانګار کې مو د دې مو بوتا او مزید ان شاء الله نور پروګرام هم شته دي. نو په هغه باندې چې دا ورکړې را اضافه شوې ده
او یاد دی چې په پلانګار کې د موټو شا برنې بن هم تیار شوه دي. خلای هم ځمکو ته نهري نظام نه دی جوړ شوی. ولی مونډا چې د کروندو نه علاوه د بجلی تولیدولو لپاره هم جوړول شي هم تر د کال 2020 پورې د جوړېدو په منصوبې کار روان دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپریس ټریبیون لیکي اروپایي ټولنې پاکستان ته خبرداری ورکړې ده چې د هند په څیر پر دغه هیواد هم د میوو او سبزیانو نورو هیوادونو ته د لیږلو په برخه کې بندیزونه لګیدل شي. له پاکستانه نورو هیوادونو ته د امونو وړونکي شرکتونه وایي که حکومت دې مسلې ته پام ونه کړي نو د هیواد تجارت ته ښایي زیان ورسیږي. د مقالې تفصیل له انیسی اجمل اورو.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي تیر کال اروپایي ټولنې د هند پر ځنو میوه او سبزیانو بهر هوادونو ته لدی وجه پوړلو بندیز لګاوه چې په دغه خوراکي موادو کې یو قسمه ماشی او مچان موجود وو. اروپایي ټولنې پاکستان ته هم داسې قسمه خبرداري ورکړې ده. مقاله بیا د پاکستان لخوا اروپایي هوادونو ته د امونو د برامداتو یا وړلو پړه لیکلې دي. پاکستان د 2014 کال په ګرمیانو کې 102,000 ټنه امونه بهر هوادونو ته لیکلې دي او د تیر کال په ګرمیانو کې بیا 9,000 او 200 ټنه امونه لګلې دي. د امونو په ټول برآمدادو کې شاوخوا 15% برخه د روپایي بازار وي، چې د مقالې په خبره دا برخه د منافع له لحاظه زیاته ده. په پاکستان کې د امونو برآمداد کوونکو کسانو کې اندېښنې زیاتېږي چې د حکومت لخوا ارې یوه لاپروایي یوه لویه ستونزه جوړول شي. مقاله لیکي که په پاکستان هم د هند په څیر د میوه او سبزیانو په برخه کې بندیز ولګول شو، نو هر کال ورته په میلیونونه ډالره تاوان رسېدل شي او بیا به دغه هېواد د دې بندیزونو د لرې کولو لپاره تر ډېره وخته پورې انتظار باسي. مقاله لیکي د اروپایي ټولنې لخوا د بندیزونو وروستو اروپا ته د پاکستان لخوا د نورو سامانونو برآمدادو ته هم زیان رسېدلی شي. اروپا په تجارتي توګه د پاکستان لپاره یو له تر ټولو لویو مارکیټونو کې راځي. مقاله د دې مسئلې د هوارولو په اړه لیکي چې د سرمایه کاري چارواکي او حکومتي ادارې د دې ذمهوار دي چې نور هیوادونو ته د وړونکي سامان د معیار جانچ پړتال وکړي، ځکه چې دا حالات تر هغې نشي سمېدلی تر څو چې د فارمونو په کچه سرمایه کاري نه وي شوي. تېر کال د بوټو د تحفظ ادارې اروپا ته د وړونکو سامان لپاره د ګرمو اوبو په ذریعه د جراثیمو ختمولو کار لازم ګرځولی و. د ګرمو اوبو په ذریعه به د میوو ماشي او مچانو خطره تر حده ختمه شي، خو د ادارې تر مخه دا د ماشو او مچانو په پوره توګه د ختمېدو ضمانت نشي ورکولی. برآمدات کوونکي وایي چې د پنجاب او سندھ حکومتونه د فارمونو په کچه د دې مسئلې د هوارولو لپاره ډېر کم کار کوي. د مقالې په خبره په پاکستان کې د سندھ او پنجاب صوبو څخه تر ټولو زیات نورو هیوادونو ته